برتنوي رسنیو سره په مرکه کې د افغان ولسمشر څرګندونې به هم وڅېړو او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اند برابر کړی دی.
ولسمشر حامد کرزی نن په لندن کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره درې اړخیزې خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په یو نوي څېړنه کې راغلي چې د افغانستان حکومت په 15 ادارو کې فساد تر بل هر وخت نه زیات شوی دی. او ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورنه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغان ولس مشر حامد کرزی نن په لندن کې د پاکستان له ولس مشر آصف علي زرداری او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره درې اړخیزې خبرې پیل کړي. دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغانستان له زیاتېدونکو فشار سره مخ دی، څو د 2014 کال تر پای ته رسیدو د مخه چې ټول بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان نه وځي د وسلوالو طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته ورسیږي. تر خبرو مخکې د برتانیې حکومت ویلي و چې په دې خبرو اترو کې به د افغانستان او پاکستان د پوځ د استخباراتو ادارو مشران هم برخه ولري. ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په یوې نوې څېړنه کې راغلي چې د افغانستان د حکومت په 15 ادارو کې فساد تر بل هر وخت زیات شوی. که څه هم دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی، خو له ادارې فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارل شوی. د دې ادارې رئیس اسدالله لودین ازادي راډیو ته په دې اړه وویل، په څېړنه کې ویل شوي چې په عمومي توګه په دولت کې اداري فساد 9% کم شوی، خو 15 ادارو کې اداري فساد تر ټولو زیات دی.
متاسفانه په سارنوالی کې، په قضا کې، په وزارت معارف تحصیلات عالی کې، په ګمرکات کې و اصلاحات اداري کې، په دا 15 ساحه کې فساد زیات شوی. دا ساحه ډیر زیات مشکل لري.
د اصول علي شورا به ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د غونډې د جوړیدو په اړه یو پلاوی راتلونکي ونې اسلام آباد ته ولاړ شي. د اصول علي شورا یو مسول قاضي امین وقاد نن له ازادۍ لړیو سره په مرکه کې ویل چې دغه هیئت د عالمانو د سراسري شورا د رئیس قیام الدین کشاف په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
دا هیئت وایندا هفته کې سفر ولري، او د دې سفر کې اجنډا د دواړو خواو د علماو لیستونه او هغه تاریخ چې په هغه کې دغه جلسه منعقده کېږي او د هغې هغه چلند او روان په دې باندې خبره وکړي، نو دا نږدې آینده کې به موږ د دې خبرې شاهد یو په افغانستان او کابل.
تیر میلادي کال اسلام آباد ته د سولې ادارې شورا د هیئت په سفر کې پریکړه وشوه چې کابل کې به د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یوه غونډه جوړه شي. او په هرات کې سوداګرو او دکاندارانو خپل اعتصاب په دې ولایت کې د یو سوداګر د زوی د اختطاف او قتل لامل چې پیل کړی و پای ته رسولی. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادۍ رډیو ته وویل چې دوی دا کار د عالمانو، امنیتي مسؤلانو او خلکو په غوښتنه کړې، څو د ده په وینا د خلکو د ورځنیو کارونو خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو میاشتې مخکې د دې هیواد د پارلمان د مشر کورنۍ په اداري فساد تورنه کړې. احمد نژاد د شنبې په ورځ پارلمان ته د خپل یو استضاع سره مخ وزیر د دفاع لپاره وینا کوله. په دې غونډه کې ولسمشر د پارلمان د مشر علي لارجاني د ورور فضل لارجاني ثبت شوی غږ واوراوه. احمد نژاد وویل دا ښیي چې دا کورنۍ په اداري فساد کې دخیله ده. لارجاني په ځواب کې بیرته وویل چې احمد نژاد د خپلو نږدې متحدینو پر ضد د عدلي څېړنو مخه نیولې. ویل کېږي له دوه دورې ولسمشرۍ وروسته محمود احمد نژاد د جون په انتخاباتو کې بیا کاندیدېدلی نه شي، خو څارونکي وایي نوموړی ښایي هڅه وکړي چې د واک له خوش کولو وروسته هم خپل نفوذ وساتي. له بلې خوا یو لوړ پوړي ایراني چارواکي ویلي اسرائیل به پر سوریې د وروستي تیري له کبله پښیمانه شي. د ایران د ملي امنیت د شورا مشر سید جلیلي دمشق ته د سفر پر مهال د دوشنبې په ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک تایید کړه چې د اسرائیلو جنګي الوتکو تیره اونۍ په سوریه هوایي حمله کړې. نوموړي ویلي دا د دې ثبوت دی چې موږ کله څه وایو هغه کوو. راپورونه وایي چې د بغداد په شمال کې یو ځانوژونکي برید کوونکي د هغه سنی ملیشه ډلې پر یو پرغړو برید کړی چې حکومت یې ملاتړ کوي. پولیسو او د روغتون چارواکو ویلي په دې برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر 30 زیات نور ټپیان شوي. لومړنیو رپورټونو کې ویل شوي چې د بغداد په شمال کې د تاجي په نوم ښارګوټي کې د دې برید 4 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي. راپورونه وایي چې برید کوونکي د پولیسو د ماموریت د باندې په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد وچول چې دا کسان د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د اسرائیلو پوځ وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تیره شپه د حماس 15 غړي نیولې دي. د اسرایلو پوځي وی ویان دي د دې نیولو اعلان د دوشنبه په ورځ وکړ، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په راملا کې د احرار په نوم د بشري حقونو یو مرکز ویلي، په نیول شوو کسانو کې درې تنه د فلسطین د پارلمان غړي هم شامل دي. په دوی کې د احمد عطاون، حاتم کیفشي او د محمد الطول په نوم کسانیت شوي. حماس او د بشري حقونو دې ډلې ویلي د اسرایلو لخوا د دیني ونې هدف داده چې د سختدریزي حماس ډلې چې پر غزه واک چلوي او د محمود عباس په مشرۍ د فتح فلسطیني ډلې چې پر لویدیځه غاړه واک لري ترمنځ د پخلاینې هڅې ګډې وټې کړي.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د برتانیا صدر اعظم په مستقیم ډول پر طالبانو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. له غونډې مخکې ښاغلي کرزي په یوه مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې راوچتې کړې او ویې ویل د برتانوي ځواکونو له دېره کېدو مخکې هلمند ولایت امن و. د دې وینا په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر غوښتی.
د طالبانو اکمال، د طالبانو تجهیز په هلمند کې وو او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وه چې هلته دوی داسې نه کولای سوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
ایساف وایي افغان حکومت ته د بندیانو بیا سپارل به تر هغه وخته پیل نه کړي چې د افغانستان د زندانونو له وضعیت څخه ډاډمن نه شي. په نورو مسایلو کې چارواکو د ملګرو ملتونو د هغې سروې نتیجه رد کړې چې د افغانستان په 5 دولتي ادارو کې د نورو په پرتله د زیات فساد تور لګوي او د مدني ټولنو فدراسیون هلمند ولایت ته د سولې د کور نوم ورکړی. د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیې درې اړخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداري په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته ورسېدل. نن غونډه پیل شوي او د لومړنیو راپورونو له مخې د برتانیې د صدر اعظم له قوله ویل شوی دی چې نوموړي ویلي دي پر طالبانو غږ کړی په مستقیم ډول چې رادي شي او په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزی د درې اړخیزو خبرو له پایل مخکې له برتانوي رسنیو سره په مرکه کې وویل چې مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ولایت ته ولاړ شي، د دې ولایت امنیتي وضعیت ډېر ښه و. د دې ټولو موضوعاتو جزئیات نوریاس نوری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون مستقیما پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې ډیوډ کامرون دا غوښتنه د لندن شمال پلو ته په خپل استوګنځای کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. کامرون وویل وسلوال طالبان باید د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. هغه وویل د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په خپلو کې به په لوړه سطح همکاري کوي چې په خوایې ساره یې نه ده لیدل شوی. هغه دغه راز وویل چې کرزی او زرداری موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون به چې دواړو مشرانو تیر کال په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې په ورته درې اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه په روان مني کې لاسلیک کوي. دغه راز دوی دا موافقه هم وکړه چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو لپاره دی د قطر په مرکز دوحه کې د دوی لپاره یو دفتر پرانستل شي. کامرون دغه راز وویل چې دغه موافقه به طالبانو ته واضح پیغام ورکړي چې اوس د دې وخت دی چې ټول په افغانستان کې د سولې په خبرو او سیاسي عملیه کې برخه واخلي. د کامرون د دې څرګندونو مخکې افغان ولسمشر په لندن کې له ګارډین ورسپانې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې په ځانګړې مرکه کې د نړیوالو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړه تر سوال لاندې راوستې وه او شک څرګند کړی وو چې دغه ځواکونو په تیر څه باندې یوه لسیزه کې په غلط ځای کې جګړه نه ده پر مخ وړې. کرزی هلمند ته په اشاره وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه دې ولایت ته ولاړ شي امنیتي وضعیت ډېر ښه و. هغه وویل دا د ته نه ده روښانه چې لویدیځ ځواکونه افغانستان ته په دې خاطر تللي وو چې دوی له افغانستانه په دې خاطر وبښي وځي چې دوی احساس کوي چې تروریزم په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه کړی او د نړیوالو تروریستي ډلو په ځپلو سره خپل هیوادونه ډېر امن کړي او که دا حقیقت درک کړی چې د افغانستان ماموریت یوه اشتباه وه. کرزی وویل نړیوال ځواکونه به داسې احساس کوي چې ګواکې د تروریزم په وړاندې د جګړې اهدافو ته رسیدلې القاعده یې کمزوري کړې او یا هم ښایي داسې احساس کوي چې په لومړي سر کې دوی په غلط ځای کې جګړه پر مخ وړي. په دې توګه دوی باید دغه جګړه پای ته ورسوي او له دې هېواده ووزي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې افغانستان ته سخت دریځو وسلوالو ګواښ نه دی متوجه کړی، بلکې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو قدرتونو مداخلې دا هیواد ګواښلی دی. که څه هم کرزی مستقیما د پاکستان نوم وانخیست، خو هغه له اوږدې مودې راهیسې پر خپل ګاونډ انتقاد کړی چې کلونه کلونه یې طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي او حکومت یې هم د پاکستان پوځي استخبارات تورن کړي چې پر وسلوالو یې خپل نفوذ ټینګ کړی دی.
برطانی د صدر اعظم دیوید کامرون د څرګندونو جزئیات اوریدل چې په مستقیم ډول یې نن پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ښاغلی کامرون دا څرګندونې د افغانستان، پاکستان او برطانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې وکړې. همدارز ومه اوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی له دې درې اړخیزې غونډې مخکې له برطانوي رسنیو سره په ځانګړې مرکه کې د لویدیز د مداخلو او د لویدیز ځواکونو د پوځي ماموریت، البته په افغانستان کې د لویدیزو هیوادونو د پوځي ماموریت د اغیزمنتوب او اړتیا په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې. پر دې موضوع مې په برطانیا کې له ډیره افغان کارپو نورالله اتل سره چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما کارکونکی هم پاتې شوی خبرې وکړې او په دې اړه مې د نظر وپوښت.
ښاغلی ولسمشر، دا څرګندونې نوې نه دي. دا څرګندونې له کلونو کلونو راهیسې د په ډیرو لوړو لوړو پلیټفارمونو کې، په نړیوالو پریس کانفرنسونو کې او هم د افغانستان په پارلمان کې کړې دي. د ما په فکر د افغانستان د حکومت او د بهرنیانو ترمنځ دغه ستونزې اوس بیخي جوتې شوې دي. په دې باندې د ولس استازي او د مدني ټولنې خلک، سیاستمداران هم همدغسې دې ته ورته څرګندونې کوي، خصوصا د برطانوي ځواکونو، د برطانوي ډیپلوماټانو او د ولسمشر کرزی ترمنځ دغسې اختلافات یو اوږده سابقه لري. د کلونو کلونو راهیسې خصوصا بیا په جنوب غرب کې، په هلمند کې، هلته حتی کله کله نوبت دې ته رسېدلی وي چې افغانستان اړ شو د برطانیا ځینې ډیپلوماټان یې افغانستان څخه وویستل.
بلې اتل صاحب، سوال همدلته دی چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې ښاغلی کرزی د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو د ماموریت په اړه مخکې هم دا ډول انتقادونه کړي وو، مګر دا ځل یو څه لهجه توند ده. دا یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې دا د دې علت څه دی ستاسو په نظر باندې؟ دا چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ دوره نوره پای ته رسیدلې ده او دی پوهیږي چې دی نور په معامله کې نشته، په دې خاطر که څنګه چل دی؟
د ما په فکر چې پخوا چې کومې خبرې ده کړې وي هغه تر دې هم توندې وي. حتی د موږ د معلوماتو له مخې کله چې برطانوي ډیپلوماټان دوی وویستل، دوه ډیپلوماټان د هغو نومونه مایکل سیمپل او ماروین پیټرسن ول چې په هلمند کې د افغانستان د دولت له اجازه پرته له طالبانو سره ارتباطات لرل او حتی په دوی باندې داسې تورونه ول چې طالبانو ته وسله ورکړې ده او طالبانو سره یې کومک کړی دی، نو د افغانستان حکومت خصوصا ولسمشر دوی ته وخت ورکو، څلور ساعته یې ورکړل چې له افغانستانه ووځي. او بیا یې د برطانیا سفارت ته داسې ډېر واضح اخطار ورکړی و چې بل ځل که داسې راپورونه ما ته راورسېږي، زه وایي داسې پوښتنه هم نه کوم چې دا رښتیا دي که دروغ دي، تاسې به له افغانستانه ووځئ.
بله، یوه بله پوښتنه. ولسمشر حامد کرزی دا ځل په خپلو څرګندونو کې د هلمند امنیت ته اشاره کړې او ویلي دي چې د برطانوي ځواکونو له ورسېدو سره په هلمند کې امنیتي حالت خراب شو. دا تقریبا هماغه 2015 یا 2014 کال دی، مګر دا خو تقریبا هماغه وخت دی چې په ټول افغانستان کې امنیت په خرابېدو شو. له دې وینا نه د هدف څه دی؟
دا هم داسې و چې په ټول افغانستان کې امنیت د امنیت د خرابۍ سرچینه په هلمند کې وه. له هلمند څخه به نور افغانستان ته طالبان تلل، هلته به خپل عملیات کول. اولو کلونو کې دا 2004 2015 بیا تر د ډېرو ناوخته پورې هلمند او د کندهار او د هلمند منځنۍ سیمه تر باغران او تر هغه پورې دا سیمې چې وې دا د طالبانو اډې وې. دلته له دې ځایه طالبانو بیا د افغانستان جنوب او د افغانستان ختیځ او نورو سیمو ته تګ راتګ او په غرنیو سیمو کې، خو د طالبانو اکمال، د طالبانو تجهیز هر څه په هلمند کې وو او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وه چې هلته له طالبانو سره دوی داسې مخامخ جګړه ونه کولای شوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي.
په برتانیا کې ډیره افغان کارپو نور الله اتل و چې له برتانوي رسنیو سره په مرکو کې د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه خبرې کولې. افغان ولسمشر له ګارډین ورځپاڼې او آی ټي وی نیوز سره په ځانګړو مرکو کې وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه هلمند ولایت ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضع ډیره ښه وه. ښاغلي کرزي زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ په یوې موافقې سره نشي راتلی، بلکې سوله هله ټینګېدای شي چې هغه بهرني عناصر چې د افغانستان په بې ثباتۍ، جګړو او بې قانونیو کې ښکیل دي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. ولسمشر وویل د یو کال مخکې په نسبت اوس دا ته ډیر خوشبین دی چې له پاکستان سره د اړیکو له هیګنې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ پټې خبرې ښه نتیجه ورکړي. کرزی وویل په دې برخه کې د برتانیا رول مهم او بارزښت دی. برتانیا په افغانستان کې د سولې په بهیر او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهمه ونډه اخیستلی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري او سم نور موضوعات. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې یو نظر پوښتنه ښیي چې د افغانستان د حکومت په 15 ادارو کې اداري فساد تر بل هر وخت زیات شوی. په دې نظر پوښتنه کې چې لا هم نه خبره شوی خو ازادۍ رادیو یې جزئیات ترلاسه کړي، ویل شوی دی چې په عمومي ډول له 2009 کال تر 2012 پورې په افغانستان کې اداري فساد په سلو کې نه کم شوی. د دې نظر پوښتنه تغه نظر پوښتنه د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی ادارې ته استول شوی او د دې ادارې مشر عزیز الله لودین لازادې رادیو سره په مرکه کې د راپور پر جزئیاتو غږیدلی. د ازادې رادیو خبريال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو د یو ان او ډی سی ادارې د دې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان څارنوالي او محاکمې، د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو اداره، ګمرکونه، د پوهنې او لوړ زده کړو وزارتونه هغه ادارې بلل سوي چې د نورو په پرتله اداري فساد پکې ډیر دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې ادارې دغه نظر پوښتنه له 2009 تر 2012 کال د افغانستان په 15 ولایتونو کې کړی چې تر رسمي خبرېدو مخکې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې ته لیږلې. د اداري فساد د مبارزې د علي ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې خبري کولې وویل چې د خلکو شکایتونه هم له دغو ادارو ډیر دي.
متاسفانه په سارنوالي کې، په قضا کې، په وزارت معارف او تحصیلات عالی کې، په ګمرکات کې او اصلاحات اداري کې په دا 15 ساحه کې فساد زیات شوی دی او دا ساحه ډیر زیات مشکل دي. همیشه شکایت د دغه مؤسسات له خوا ده، د خلک چوي ولیدي چې ځینې کسان چې رشوت چي او غیر قانوني کار الته تر سره ورسوي، ځینې کسان رشوت ورکي چې کار زر خلاصي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وای د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرایمو سره د مبارزې د ادارې په نظر پوښتنه کې ویل سي چې په عمومي ډول په دې هیواد کې اداري فساد په سلو کې نه کم شوی. ښاغلی لودین د اداري فساد د کمېدو لامل د دې ادارې لخوا د لوړ پوړو دولتي چارواکو د فساد د دوسیو رسوا کول بولي. تر اوسه هغو ټولو افغان دولتي ادارو چې فساد پکې د ملګرو ملتونو د دې نظر پوښتنې لمخې ډیر شول سوی څنګه ویلې، خو د افغانستان لوی څارنوالي دغه راپور رد کړ. د دې ادارې ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو ته ویل
داسې یو مسله چې موږ په ادارې لوی څارنوالي کې نه وینو چې هلته پکې فساد وسی او دا موضوع موږ په کلکه ردوو او دا د لوی څارنوالي صلاحیت ده چې دوسیې ټول وسیري او هغه کسان چې مجرمین ده هغه محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالي وظیفه یوازې دا نه ده چې خلک موږ ته معرفي سي، موږ هغوی محکوم کو او ولیږو محکمې ته. موږ سه ټول اجرات چې کوو هغه د افغانستان د نافذه قوانین پر بنا ده. هیڅ یو یا شخص یا بل ارګان کولای نه شي چې یو دوسیه ته سرحد ورکړي یا یو دوسیه وخندي. یلته
د راپورونو له مخې په افغانستان کې اداري فساد یو لوی ستونزه څخه بلل کیږي چې په تیری ولسکلونو کې افغان دولت له کورنۍ او بهرنیو سخت انتقادونو سره مخ کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې هم افغانستان په څو هغو هیوادونو کې بللی چې اداري فساد پکې تر ټولو ډیر دی. خو افغان چارواکي په ځنګړي ډول ولسمشر حمید کرزي که څه هم په بیا بیا په افغان دولت کې اداري فساد تایید کړي، دا یې هم ویلي چې تر دولت په هغو تړونونو او قراردادونو کې فساد ډیر دی چې د بهرنیانو لخوا کیږي.
په همدې حال کې د کابل بانک د فساد د قضیې په اړه د ځانګړې محکمې رئیس وایي چې د دې بانک د پخوانیو دوو جګپوړو چارواکو په ګډون په دې پېښه کې د تورنو کسانو د محکمې د وروستۍ علني غونډې نیټه به په راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. شمس رحمان شمس نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لوی څارنوالۍ د کابل بانک د پېښې په اړه ټول اسناد ور استولي او د دوی څېړنې بشپړې شوې دي. په همدې حال کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره وایي مهمه دا ده چې د دې بانک ټول پورونه بیرته ورکړل شي. له کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوي. په دې هکړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریالې جمیلې ظریف پر راپور کې واوري.
د کابل بانک د قضیې له رسوا کېدو څخه باندې دوه کاله وروسته د دې قضیې په اړه ځانګړې محکمه وایي چې عاملینو ته د سزا ورکولو په اړه پریکړې ته نږدې شوې دي. د کابل بانک لپاره د ځانګړې شوې محکمې مشر شمس الرحمن شمس وایي چې په نوې اونۍ کې به د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د محکمې ورځ وټاکل شي. دی همداراز وایي چې لوی څارنوالۍ ټول لازم اسناد ورسپارلې دي.
انشاءالله بل هفته کې وخت تعینوو چې کوم ورځ دا حکم ساعت شروع کیږي، دوسیه تکمیل کیږي او تحقیقات ټول تکمیل شوی. ټول اسنادونه څارنوالۍ راولای ده محکمې ته. اوس محکمه دوسیه باندې کار کوي چې ټول دلایل جمع کوي او ټول اسنادونه باندې غور کوي. دلایل ولی کې معلوم نه ده چې بل هفته کې په کوم ورځ کې دوسیه تکمیلیږي او موږ آماده کیږو فیصله ته.
شاوخوا شل ورځې مخکې شمس الرحمن شمس ازادي راډیو ته ویلي و چې څرګندنه ده په تورونو کسانو کې څوک د مدیر هیئت غړي دي، څه ډول جرم یې کړی، څومره پورونه یې په لاسلیک له بانک څخه ویستل شوي دي. خو د ده په خبره په دې برخه کې لوی څارنوالۍ ټول اسناد بشپړ کړي او بیرته یې دوی ته ورلیږلي دي. کابل بانک وروسته له هغې د دولت په کنټرول کې راغی چې په 2010 میلادي کال کې له دغه بانک څخه په غیر قانوني توګه د شاوخوا 900 میلیون ډالرو د ویستل کېدو خبره رسوا شوه. د کابل بانک د ځانګړې محکمې په وینا تر اوسه د دې بانک په قضیه کې 22 کسان تورن دي چې په سر کې پخواني چارواکي خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود دي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې مشر عزیز الله الدین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې د حل یوازینۍ لار دا ده چې ټول پوروړي بیرته د دې بانک پورونه ورکړي.
همیال د اونا کسای هستن
همدا اوس په دوی کې داس کسان ستا چې خپل اعتراف کړي. مثلا بانک ځینو کسانو ته ویلي چې 10 میلیون ډالر پور وړي یاست، خو خپل هغه کس ویلي چې یا زه 28 میلیون ډالر پور وړیم. اوس ما غوښتنه له بانک او محکمې څخه دا ده چې دغه کسانو ته ووایي سمه ده تاسو خو اوس همدا 28 میلیون راکړي. همدا ډول څو پور وړي اعتراف کړي چې موږ دومره پور وړي یو، خو دومره نه چې بانک ویلي، خو تر اوسه له هغوی څخه دا کمی پیسې هم نه دي اخیستل شوي.
لکه نه چې د کابل بانک د پیښې په اړه ځانګړې محکمې په کار پیل کړی، د دې محکمې په علني غونډو کې د پیښې اکثره تورن کسان حاضر شوي او په رسمي توګه د تورنو ادعا پرې شوې ده. خو اوس خلک په دې تمه دي چې محکمه به د افغانستان په بانکي سیستم کې د دې لویې رسوایي عاملینو ته څنګه سزا ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کابل بانک د فساد په قضیه کې د دوو پخوانیو جګپړو چارواکو په ګډون په دې پیښه کې د تورنو کسانو د محاکمې د وروستۍ علني غونډې نیټه به په راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره په یو شمیر دولتي ادارو کې د اداري فساد ډېرېدل د اندېښنې وړ بولي. په دې اړه د فساد سره د اداري فساد سره د مبارزې د عالي شورا د عالي ادارې رئیس وبخي ډاکټر عزیز الله لودین سره یو ځانګړی مرکه لرو.
د 2009 نه تر 2012 نه چې دوی سروې کړی دي په افغانستان کې د فساد اداري اندازه کم شوی دي. تقریبا 9% ده، نه 50 نه 50 ده که شته
سوی دي.
کموالی راغلی دي.
تاسو فکر کوئ په دې سروې وروسته دغه رپورت تاسو لیږلې دي چې په افغانستان کې د 2009 څخه تر 2012 پورې اداري فساد 9% رقم شوی دي، عوامل څه دي یا څه علت تاسو بولئ؟
زه نه پوهیږم چې علت څه شي. علت دوی نه دي لیکلي. زه فکر کوم په تشکیلاتو کې، په قوانینو کې، په د نور شانو کې دومره تغییرات نه دی راغلي. زه فکر کوم چې دا یو تاثیر روحي لري. دا خلک چې موږ ته اوس مراجعه کوي، دا مراجعه مخکې نه و.
د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس عزیز الله لودین د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې. خغلو اوریدونکو، د لودین مرکه د ازادۍ رادیو د سبا سهار په خبری مجله کې بشپړه مرکه د سبا سهار په خبری مجله کې درته وړاندې کوو. اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه، تبصرې او مرکه په خپل وخت. لا ازادي راديو واري
ایساف وی هغه پریکړه لا هم پر ځای ده چې د افغانستان ځینو زندانونو ته د افغان بندیانو لیږدولې ځنډولې وو. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له یو لړ څېړنو وروسته په افغان حکومت ته د بندیانو د بیا لیږدولو په برخه کې به دوی خپل تصمیم اعلان کړي.
ایساف ټینګار کوي چې تر څو د افغانستان د زندانونو د وضع په اړه پوره ډاډ ترلاسه نشي نو دوی به افغان حکومت ته د بندیانو لیږدول بیا پیل نه کړي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پښتنې په ځواب کې وویل په دې اړه به د هغو سیړنو نه وروسته پریکړه وشي چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د زندانونو د وضع په حق لکېږي.
دا په دې پورې اړه لري چې له بندیانو سره مناسب او د نړیوالو معیارونو پر اساس چلند وسي. دا به زموږ د هغو څېړنو وروسته روښانه سي چې له هرو درو میاشتو څخه وروسته زموږ لخوا کیږي. له همدې سره سم به دې زندانونو ته د بندیانو د لیږد لړۍ بیا پیل سي.
ایساف دوه اونۍ مخکې د یونما لخوا د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د بندیانو د شکنجې او له هغوی سره د ناسم چلند د راپور له خپرېدو نه وروسته وویل چې د دې هیواد ځینو زندانونو ته یې د بندیانو لیږدول ځنډولې دي. افغان چارواکو په دې اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او هغه یې له مبالغې ډک وباله. ولسمشر کرزی د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضع د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره او له یونما څخه یې هم وغوښتل چې له دې پلاوي سره څېړنو کې برخه واخلي. له دې وروسته د یونما د بشر د حقوقو د څانګې مسؤولانو وویل چې دوی چمتو نه دي د هغو بندیانو نومونه څرګند کړي چې د راپور په برابرولو کې ورسره مرکې شوي. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال د افغانستان د زندانونو په اړه د ایساف او نړیوالو اورګانونو اندېښنې پر ځای بولي او ټینګار کوي چې باید د دې هیواد د زندانونو او توقیف ځایونو وضعیت ته رسیدګي وشي.
او د هم د دې خبرونې ورستای راپور د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون چارواکو هلمند ولایت د سولې د کور نوم ورکړی. د مدني ټولنې د فدراسیون د اتلس کسیز پلاوی د تیرو دریو ورځو راهیسې په هلمند کې د حکومت دارۍ او دولتي ادارو د کارونو په اړه د څارنې لپاره هلته تللی و او په دې لړ کې د هلمند د سلګونو اوسیدونکو سره هم مرکې او خبرې کړي. په اړه یې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نور حال راکوي.
د کابل څخه هلمند ته د مدني ټولنې د فدراسیون مشر او ګڼو راغلو کسانو د شې حکومتدارۍ د ارزونې او دولتي ادارو د کارونو د نظارت په خاطر د خپلې درېیمې او وروستۍ ورځې د سفر پر مهال په یو خبرناسته کې وویل هلمند کې مثبت تغییرات راغلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې د حکومتدارۍ ښه نمونه جوړ شوې ده. د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاري په دې ګډه خبرناسته کې وویل د دولتي مزکو غاصب د صنعتي پارکونو په ټپه ولاړ کار د کرهنې په برخه کې مرجوان دی حرکت او د بوست سړی په ټپه ولاړ کار له هم غننګونې دي چې د مرکزی حکومت ځانګړي توجه ته اړتیا لري.
د امنیت په برخه کې زموږ د خې حکومتداري د کمیټې استازو د نورو امنیتی تجهیزات او امکانات او هغه سہولتونه چې د هلمند خلکو ته په دې برخه کې مهیا شوې دي لدی څخه لیدنه وکړه. موږ دا پیدا کړل چې د هلمند تصدی ډیر استون زلري او دغه قوي او پیوړی بیا رغونې ته ضرورت لري. دغه راز د هزاره او نجاره فابریکې او څستون زې چې ډیر استون زلرلې د مارکیټ نه موجودیت د دواړو فابریکو د فلجیدا سبب ګرځېدلې ده. دې نتیجې ته ورسېدو چې په ګډه به په ملي او نړیواله کچه د فابریکو د بیا رغونې او احیا لپاره به خپل ټول قوت په کار اچو ترڅو د فعال شي.
انصاری ول د ولسوالیو او لشکرګه د زرګونو کسانو د مرکو او لیدونو څخه ورسته هلمند ته د سولې د کور نوم ورکوه. خو دې ولایت په داسې حال کې د غنوم ورکول کېږي چې لا هم دوه ولسوالۍ دي شو او باغران او یو شمیر نور سیمې نه یوازې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي بلکې په شمالي ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د پوستو حیثیت لري او ډېری خلک لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. څارونکي د مدني ټولنې د فدراسیون دغه درې ورځنی سفر نیکپال بولي او هیله لري چې په دې ډول به په دولتي ادارو او کارونو کې کاغذ پراني سست او ټکنی پرمختګونه او نور چارې نه یوازې نظارت سي بلکې مرکزی حکومت به دغه خبرو څخه هم خبر سي چې ولایتي چارواکي د خپل چوکۍ د بقا او حیثیت په خاطر پټي ساتي.
قدر منوریدونکو دا د دې ماخمنې خبري مجله پای ته ورسیدو. په ورستۍ نیم ساعته خبري مجله کې احمد جعفر احمدی به درستروي تاسو ملتیا ورسره وکړي. دا د همدا شیبه په استودیو کې راغلی. جعفر جان
تشکر از شما آقای تکل. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواسته وارد مذاکرات صلح شوند. گزارش زنده در این مورد در صدر گزارش های این مجله خبری قرار دارد. از بررسی تازه سازمان ملل متحد در مورد آنچه به اوج رسیدن فساد در برخی ادارات حکومتی افغانستان خوانده شده هم برایتان خواهیم گفت. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب بشنوید. مذاکرات سه جانبه بین صدر اعظم بریتانیا و رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان امروز آغاز شد. یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در 5 ارگان اداری افغانستان فساد به اوجش رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک عضو خانواده رئیس پارلمان این کشور را به فساد اداری متهم کرد. مذاکرات سه جانبه بین صدراعظم بریتانیا و رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان امروز آغاز شد. گفتگو بین دیوید کامرون، حامد کرزی و آصف علی زرداری در حال برگزار می شود که افغانستان به خاطر رسیدن به موافقت صلح با طالبان پیش از خروج اکثریت نیروهای ماربوی خارجی از این کشور در پایان سال 2014 میلادی با فشارهای فزاینده روبرو می باشد. اجلاس سه جانبه امروزی سومین جلسه از این نوع به شمار می رود. یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد که در 5 ارگان اداری افغانستان فساد به اوجش رسیده است. با آنکه این گزارش تا کنون به گونه رسمی از سوی این اداره منتشر نشده است، اما عزیزالله لودین رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از این ادارات نام گرفته گفت:
نوشته میکنن در 5 سکشن در افغانستان رشوت به اوج خود رسیده. از سارنوالی یاد میکنن، از قوه قضاییه یاد میکنن، از تحصیلات عالی و معارف یاد میکنن و از گمرکات پلویش از اصلاحات اداری.
در یک خبر دیگر، اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان هشدار میدهد که اگر مقامات بلندپایه دولتی دارایی هایشان را ثبت نکنند، با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اتحادیه‌های تجاران و کسب‌وکاران ولایت هرات به اعتصابشان پایان دادند. آنها تا یک اعتراض خواهان مجازات قاتلان پسر یک تاجر در این ولایت شده بودند. حمیدالله خادم رئیس انجمن صنعتکاران هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان بر اساس تقاضای علما، مسئولان امنیتی و مردم به این اعتصابشان پایان دادند. مسئولان سارنوالی هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که 8 تن را به اتهام این قضیه بازداشت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک عضو خانواده رئیس پارلمان این کشور را فقط چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متهم به فساد اداری کرد. احمدی نژاد این مطلب را در بیانیه خطاب به پارلمان این کشور دیروز در دفاع از استیضای یکی از وزرای کابینه‌اش بیان کرد. لاریجانی در عکس العمل به بیانیه رئیس جمهور ایران گفت احمدی نژاد جلوی تحقیقات عدلی علیه متحدین نزدیک سیاسیش را گرفته است. این بیانیه احمدی نژاد منجر به هرج و مرج در مجلس ایران شد. یک مقام ارشد ایران میگوید اسرائیل به خاطر حمله اخیرش به سوریه پشیمان خواهد شد. سید جلیلی رئیس شورای امنیت ملی ایران این مطلب را در دیدارش از دمشق پایتخت سوریه بیان کرد و ای گفت:
رژیم صهیونیستی همونطور که از تجاوزها و دشمنی هایی که در جنگ های 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه اخیر داشت پشیمان شد، از این تعرض هم پشیمان خواهد شد.
این اظهارات سعید جلیلی یک روز بعد از آن به نشر می رسد که یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل تایید کرد که تیارات جنگی این کشور در هفته گذشته بر سوریه حملاتی را انجام دادند. رئیس جمهور بشار الاسد دیروز در گفتگو با سعید جلیلی اسرائیل را به مداخله در امور سوریه متهم کرد. یک بمبگذار انتحاری اعضای گروه سنی را در شمال بغداد که از حکومت عراق حمایت می کند مورد حمله قرار داد. پلیس و مقامات سیعی گفتند که در این حادثه حداقل 18 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این حمله امروز در بیرون از یک استیشن پلیس در شهر تاجی هنگامی که تعداد برای گرفتن معاشاتشان صف بسته بودند با وقوع پیوست. اردوی اسرائیل میگوید آنها در جریان شب گذشته 25 تن از اعضای گروه حماس را در کرانه غربی دستگیر کردند. سخنگوی اردوی اسرائیل دیروز دستگیری این افراد را امروز اعلان کرد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه ننمود. یک مرکز حقوق بشر مستقر در رام الله گفت در جمع دستگیر شده ها 3 قانونگذار فلسطینی نیز شاملند. و نیروهای مسلح کره جنوبی و آمریکا تمرینات مشترک بحری را در سواحل شرقی شبه جزیره کره آغاز کردند. این تمرینات نظامی بعد از آن انجام می‌یابند که کره شمالی در ماه گذشته اعلان کرد که این کشور آزمایش اتمی را در عکس‌العمل به تعذیرات وضع شده شورای امنیت سازمان ملل متحد برام می‌اندازد. پایان اخبار.
خبرهایی را که از مقیم نایب شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. احمد جعفر احمدی و همکارانم در کمتر از 30 دقیقه میزبان شما هستیم. طالبان باید به خاطر آینده افغانستان وارد مذاکرات صلح شوند. صدر اعظم بریتانیا این را امروز گفت. یک بررسی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوج خود رسیده است.
ما باید لنگر خود سر زیم 5 ساحه 6 ساحه که نگفتن بندازیم ببینیم قانون به ما چی اجازه داده و از نگاه قانونی ما کدام روش ها را میتونیم سر دست بگیریم که بتانیم در این ساحات علیه فسادی اداری مبارزه بکنیم.
انتقال زندانیان سوی آیسف به برخی زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان هنوز هم در حال تعلیق قرار دارد. نظر باشنده های کابل را در مورد قتل یک کودک در ولایت هرات پرسیده ایم.
می خواهیم از دولت ما که اینمی آدمی که همی کار کرده به مستحق در این جزا برش داده شد.
و وزیر خارجه جدیدی ایالات متحده امریکا با شماری از رهبران جهان صحبت تلفنی کرد. شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. صدر اعظم بریتانیا از طالبان خواست وارد مذاکرات صلح شوند. گزارش شده که دیوید کامرون گفته است طالبان باید به خاطر آینده افغانستان در این گفتگوها شرکت کنند. آقای کامرون این سخنان را در حالی گفته است که رئیس جمهور افغانستان در لندن به سر می‌برد. او به هدف شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به آن کشور رفته است. جاوید نعیمی در استادیوستو در این مورد بیشتر می‌گوید.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به صورت مستقیم از طالبان خواست تا در مذاکرات صلح افغانستان شرکت کنند. بر اساس گزارش آقای کامرون این تقاضا را بعد از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن مطرح کرد. این سومین نشست سه جانبه است که به ابتکار صدر اعظم بریتانیا در محل بودو باشوی در خارج از شهر لندن برگزار می شود. دیوید کامرون گفت طالبان مسلح باید به خاطر آینده افغانستان در مذاکرات صلح شرکت کنند. دو افزود رهبران افغانستان و پاکستان توافق کردند که همکاری های دو جانبه را در سطح بالا که قبلا بی سابقه بوده به پیش خواهند برد. او همچنان گفت رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان موافقت کردند تا پیمان استراتژیک میان دو کشور را که هر دو رهبر در نشست سه جانبه در دسامبر پارسال در نیویورک تعهد کرده بودند در خزان آینده امضا کنند. آنها همچنان توافق کردند که برای مذاکرات صلح میان طالبان و شورای عالی صلح دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. صدر اعظم بریتانیا همچنان افزود که این توافق پیام واضح را به طالبان میرساند که حالا وقت آن فرا رسیده که همه در مذاکرات صلح و در پروسه سیاسی افغانستان شرکت کنند. کامرون افزود این تلاش ها باید آینده را برای تمام افغان ها که بتوانند به صورت صلح‌آمیز در پروسه سیاسی کشورشان وارد شوند به میان آورده است. هدف از این نشست سه جانبه جلوگیری از بی‌ثباتی در منطقه بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی خوانده شده است. رهبران افغانستان و بریتانیا نقش پاکستان را در پروسه صلح و روند سیاسی افغانستان با اهمیت عنوان کردند. رئیس جمهور کرزی پیش از نشست سه جانبه امروز در صحبت دیروزش با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی نیوز نقش پاکستان را در روند مذاکرات صلح افغانستان با اهمیت خوانده و گفت صلح در افغانستان تنها با توافق میان حکومت این کشور و طالبان به دست نمی آید، بلکه مهم است تا تمامی عناصری که در ویرانگری بی‌قانونی و جنگ ها در افغانستان دخیلند در مذاکرات شرکت داشته باشند. هرچند آقای کرزی مستقیما به پاکستان اشاره نکرد، اما در گذشته اسلام آباد همواره بر دامن زدن خشونت و جنگ در افغانستان متهم شده است. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش در این صحبت ها گفته است پیش از آن که نیروهای بریتانیایی به هلمند بروند امنیت در آن ولایت خیلی خوب بود. به گفته آقای کرزی برای وی روشن نیست که آیا نیروهای بین المللی به خاطر آن که هدفشان در جنگ با تروریسم نائل شدند و کشورهایشان را در برابر تروریسم جهانی امن‌تر ساختند از افغانستان خارج می شوند، یا این را هم درک کردند که ماموریت افغانستان یک اشتباه بوده است. حامد کرزی همچنان گفته است نیروهای خارجی تصور می کنند که گویا اهدافشان در جنگ با تروریسم به پیروزی رسیده و شبکه القاعده را هم ضعیف ساختند و شاید هم احساس می کنند که از همان آغاز در جای غلط جنگیدند و باید این جنگ را پایان داده و به کشورهایشان برگردند. به گفته رئیس جمهور کرزی وی اکنون نسبت به سال گذشته خوشبین تر است که با بهبود روابط با پاکستان مذاکرات پنهانی طالبان و حکومت افغانستان نتیجه مثبت بدهد. آقای کرزی از نقش مثبت بریتانیا در زمینه میانجیگری برای بهبود در روابط با پاکستان یادآوری کرد. حامد کرزی در صحبت با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی این نکته را پذیرفته که بدون حمایت نظامی و کمک‌های مالی غرب ادامه حکومت افغانستان یک خیال خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک بررسی تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که میزان فساد اداری در 5 اداره افغانستان به اوج خود رسیده است. این بررسی که تا اکنون رسماً منتشر نشده در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته است. اما لوی سرنوالی افغانستان این بررسی را نادرست می‌خواند. بیشتر در این مورد از سید فتی محمد بها بشنوید.
با اساس این بررسی سازمان ملل متحد میزان فساد در ادارات قضایی، گمرکات، وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به طور گسترده افزایش یافته است. نتایج این بررسی که در سال‌های 2009 تا 2012 میلادی در 25 ولایت افغانستان انجام شده، پیش از انتشار رسمی به اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کشور فرستاده شده است. تا اکنون همه اداره های دولتی افغانستان که به اساس بررسی تازه سازمان ملل متحد شاهد افزایش گسترده میزان فساد اداری اند، عکس العمل نشان ندادند. اما لوی سرنوالی این بررسی را به شدت رد کرده و آن را نادرست می خواند. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره:
این مسئله را ما کاملا رد میکنیم. هیچ نوع فساد در اداره لوی سرنوالی وجود نداره. ما سرنوالای هم در سطح رهبری اداره لوی سرنوالی، ما مرسیالای داریم، ما کسایی در اداره لوی سرنوالی داریم که به سمتای بالای اونا وظیفه اجرا میکنن، حتی اونا یک سرپناه در داخل افغانستان ندارن. اگر فساد باشه در سه شخص مشخص دلایل موجود باشه، ما در سطح میگیریم و به مو ثانیه از وظیفش برکنار و قابل تحقیق داشته میشه.
موجودیت فساد در افغانستان از مشکلات عمده به حساب می آید که در 10 سال گذشته دولت این کشور را با انتقادهای شدید ملی و بین المللی روبرو ساخته است. در گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان به عنوان مفسدترین کشورهای جهان اعلام گردید. اما مقامهای افغان به خصوص رئیس جمهور کرزای همواره گفتند که بخش بزرگ فساد در قراردادها و معاملات مربوط به خارجی ها وجود دارد.
گزارش بود در مورد بررسی تازه سازمان ملل متحد در مورد فساد اداری در افغانستان. با اساس این بررسی، فساد در ادارات قضایی، گمرکات، وزارت‌های تحصیلات عالی، معارف و اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان به طور گسترده افزایش یافته است. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان در این مورد صحبت کرده و نخست از او پرسیده که تا چه حد با این بررسی موافق است.
ما بی عقیده سم که نم تنها نیم بعض ملت افغانستان، مطبوعات، جامعه مدنی، امین ما مردمی که افغانستان هم از این ادارات شکایت دارند، به جای شک نیست و ما هم به می عقیده هستیم و این یک تلاش بسیار زیاد کار داره تا ما بتانیم دست به هم بتیم و از این ادارات ریشه فساد تا حد بکنیم یا کاهش بدیم.
چقدر به نظر شما نگران کننده است افزایش فساد در می چند اداره که یاد شده؟
بسیار زیاد. ببینین اگر ما هماهنگی با هم نداشته باشیم، حال ببینین سب ده قضا مردم شکایت میکنن در حالی که قضا باید پاکترین جای در افغانستان باشه. سارنوالی باید وظایف خود همونطور انجام بده که مردم ببینن، اگرچه به جای شک نیست که سارنوالی بار بسیار زیاده. میبینین جرایمی که هست، اینا میبینن جرایم عادی بسیار زیاده است، دوسیه های هزارها دارد. برزی کال ما این خبر دارین 160 دوسیه 170 دوسیه روان کردیم راجع به فساد اداری با اسناد به سارنوالی، تا یک آدم اینا به سران رو به محکمه روان نکردن به استثنای چند دوسیه که بسیار زنم میسته که تجارتی بانک یا مثلا از کابل بانک آلی اینا.
چرا نمیکنن امیکار شما حتما تماس گرفتین؟ علت چی میگن؟
علت چیزی است که میگن ما باید سرزی ببینین. خود لوی سامال صاحب محترم یک دفعه مصاحبه کردن، گفتن که بعضی دوسیه ها زمانگیر است، یعنی باید خور عمیق‌تر سرزی بکنن و دلایل پیش خود دارن که او را من نمیفهمم.
شما دلایل زنا را مقنع میدانید؟
نه، برازی نمیدانم که باید این مسائل ببینید. این جرما جرایم عادی که از در افغانستان همیشه صورت گرفته باید بازخواست شود، ولی جرایم فساد اداری بریشی سیاست افغانستان، بریشی اقتصاد افغانستان، بریشی اجتماع افغانستان صدمه بسیار بزرگ میزنه. باید ما در این قسمت بسیار جدی باشیم.
حالا شما آگاه شدین که از افزایش موارد فساد اداری در می چند اداره که اینجا ذکر شده، اقدام شما چی است؟ شما حالا چی میکنید؟
ما حال پیشنهاداتی حضور رئیس جمهور رو نوشته میکنم و به زودترین فرصت تا ما 10 روز پیش که امرشان دیدم این موضوعات مطرح کردم که ما باید لنگر خود سر زمین 5 ساعه 6 سایه که اینا گفتن بندازیم، ببینیم قانون به ما چی اجازه داده و از نگاه قانونی ما کدام روش ها را با همکاری از این خود رؤسای محترم این ادارات میتونیم سر دست بگیریم که بتانیم در این ساحات علیه فسادی اداری مبارزه بکنیم. یک چیزی که بسیار مهم است که باید رؤسای ادارات که عزیز ذکر شده صمیمانه با ما همکاری کنن و ما حاضر هستیم همکاری با اونا بکنیم و با وحدت نظر و وحدت عمل علیه فسادی اداری مبارزه بکنیم.
گفتگوی بود با دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید به وبسایت رادیو آزادی مراجعه کرده در کنار اخبار و گزارش‌ها ویدیوهای جالب و دیدنی را در مورد تحولات مختلف تماشا کنید. www.azadiradio.com آدرس وبسایت ماست. تعدادی از باشنده های کابل از آنچه وضعیت بد سرک ها می خوانند به شدت شکایت دارند. بیشتر از زبان خود آنها بشنوید.
نام ما برای است. خود دور از انسانیت است، دور از شرافت و کرامت انسانی است. ما شما این فکر کنیم از برای خدایی گشنگی است نه؟ گشنگی است طفل مردم میبرن، آل مردم چی کنن؟ مردم پیسه دارا اینجا باید سرمایه‌گذاری نکنن، کلش بگروزن. بره دیگه در خارج بره. وطن ما شما روز برات پسمان شده. این کسایی این کارا که میکنن، این کسا را باید اونم در قیدام شون. اونم گرفتار دولت باید پیشدی نگرده که مردم فقط روی اول عمو فامیل هم طفلک فامیل بره باید روی عام مردم باید یاد دار افتاد یک آینده پن میگیره مردم دیگه کارا نکنن. اگر این وقت کو ایلا داده شد، وقت بده بندیخانه چند پد داد بندیخانه فرار کرد ایلا شد. باز صبر باز میگه پس.
من خودم انجینیر احمد ظریف هستم، یک تن از باشندهای شهر کاپ. تاجری رم که پسرش اختطاف کرده بودن و بعدن به قتل رسانده بودن، ما ایره تقبیه میکنیم یک و در زم از تمام هموطنای ما که اینمت افراد را که در هر جای میبینن همکاری خود سخت با دولت داشته باشن و میخوایم از دولت ما که اینمی آدمی که همی کار کرده و مستخت در این جزا برش داده شده که تا بار دیگه کس ببینه و این کار انجام نتن.
من نجیب الله کارمند وزارت صدا من دیسه همین قاتلین اختطافگرا چپالگرا باید حد اسلامی و حد شرعی تطبیق شود. در صورتی که اگه این تطبیق نشد دوز رهزن میگه که من میرم جای دوزی میکنم اینقدر پیسه به پلیس یا به دولت یا به هر کسی که مربوطش است میتونم خلاص میشم. باید که اگر حد شرعی سر زیاد تطبیق شود هیچ وقت دوزی و قتل و قتال تطبیق نمیشه. یعنی کسی که کشته شده این طفل در مقابل قاتلین ازی باید همه کشته شود.
نظریات شماری از افغانها بود در مورد قتل یک تاجر افغان در ولایت هرات. با معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد، نظریات باشنده های کابل در مورد سرک ها را تا دقایق دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. برنامه را با مطالب مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. مقام های آیسف می گویند که انتقال زندانیان از سوی آیسف به برخی از زندان های تحت اداره حکومت افغانستان هنوز هم در حال تعلیق قرار دارد. سخنگوی نیروهای آیسف امروز به خبرنگاران در کابل گفت که آنها پس از یک سلسله بررسی ها در زمینه اثرگیری تحویل دهی زندانیان به حکومت افغانستان تصمیم خواهند گرفت. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروغ از کابل.
آیسف میگوید تا زمانی که از وضعیت زندان‌های تحت اداره حکومت افغانستان که در رابطه به آن در گزارش اخیر یونما ابراز نگرانی گردیده است اطمینان حاصل نشود، روند تحویل دهی زندانیان به این زندان‌ها را از سر آغاز نخواهند کرد. جنرال گوینتر کاتس، سخنگوی آیسف که به روز دوشنبه با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت در این مورد بعد از بررسی هایی که هر سه ماه از زندان های حکومت افغانستان انجام میدهند تصمیم اتخاذ خواهد گردید.
این وابسته به آن است که برخورد لازم و مطابق به معیارهای بین المللی با زندانیان تصدیق شود و این مسئله در پی بررسی های ما که هر سه ماه صورت می گیرد روشن خواهد شد و مطابق به آن پروسه انتقال زندانیان به این زندان ها ادامه پیدا خواهند کرد.
آیسف دو هفته پیش همزمان با پخش گزارش یونما در رابطه با شکنجه زندانیان و برخورد نامناسب با آنها در زندان و توقیف خانه های حکومت افغانستان گفت که انتقال زندانیان را به بعضی از زندان های تحت اداره حکومت این کشور به حالت تعلیق در آورده است. حکومت افغانستان با رد محتویات گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد هیئت دولتی را برای بررسی این گزارش توصیف کرد. سپس مسئول بخش حقوق بشری یونما در صحبت با رادیو آزادی گفت حاضر نیستند تا شهرت آن عده از محبوسین را که با آنها در هنگام تهیه یک گزارش مصاحبه شده است با حکومت افغانستان شریک بسازند. در همین حال سازمان حقوق بشری افغانستان نگرانی آیسف و نهادهای بین المللی را در خصوص وضعیت زندانهای حکومت افغانستان بجا دانسته تاکید می کند که در راستای بهبود وضعیت محابس و توقیف خانه ها در این کشور باید گام های لازم برداشته شود. لال گل لال رئیس این سازمان:
شکی نیست که در زندان ها مشکلات موجودند. این با وقت نیاز دارد تا حقوق زندانیان به صورت درست تامین شود و آنطوری که لازم است به اساس معیارهای بین المللی با آنها برخورد شود. خدا کند که به مشکلات زندانیان در کشور ما نقطه پایان گذاشته شود.
آیسف میگوید تعلیق انتقال زندانیان از جانب نیروهای خارجی به تعداد از زندانهای حکومت افغانستان به موضوع تحویل دهی محبوسین زندان بگرام ربط ندارد. واگذاری کامل مسئولیت های اداره از زندان بگرام به حکومت افغانستان و عدم توقیف افغان ها از سوی نیروهای بین المللی مستقر در این کشور شرط عمده حکومت افغانستان برای امضای سند امنیتی با آمریکا به حساب می آید. هرچند توافقنامه در زمینه انتقال مسئولیت های اداره از زندان بگرام به جانب افغانستان سال گذشته میان کابل و واشنگتن به امضا رسید، اما این مسئولیت ها تا هنوز به درستی انتقال نشده است. رادیو آزادی.
طور که قبلا هم گفتیم، شماری از باشنده های کابل از آنچه وضعیت خراب سرک ها می خوانند به شدت انتقاد و شکایت دارند. بیشتر در این مورد از خود آنها بشنوید.
نام من نجیب الله. در سه سرکای شهر کابل باید بگویم که کار کیفیت سرکا بسیار پایین است و در وقت زمانی که باید سرک جور شد و زمان جور نمیشه، اکثر این نال مثلا زمستان شد سرکا کلش اوج میشه، تمام سرکا نشست میکنه، سرک صحیح پخته نمیشه، اسفالت نمیشه، کمپکشن نمیشه و انجینرهای مربوطه ایره تصدیق میکنن. مردم کلی که بازابستی نمیال و امیال من خود مکتیر شدم پیشتر در پاچای سرکا دند است، تمام لباس های مگه کسیب شده از او و مردم هم اگه بازابست.
اسم من انجینر وحید الله هر. ما شهروالی ایجز نمیخواییم، شهروالی خودش باید فکر کنم، شهروالی باید پول به خودم بگیرم و یک کمی خدمت بمی اگر در سر 50% پول مصرف کنم درباره افغانستان و درباره سرکا ما فکر نمیکنم که این قسم حالت ما باشد.
من خودم انجینیر ظریف هستم، یکی از باشندهای شهر کابل. باید یک احساس وجود داشته باشه، چون احساس نیست، همه چیز فکر و ذکر از جا به پول است. نمیتونه نمو احساس خود کم قرارداد را کرده. مثلا ما چه مال دولت اینمی است که نظارت جدی مخصوصا از محترم شاروال صاحب خواستم اینمی است که یک نظارت بسیار جدی داشته باشن بالای همین کمپانیایی که قرارداد بسته میکنن یا سرک جور میکنن یا پلچکا را جور میکنن یا او روای بغلای سرکه. اینی باید جدی مراقبت شوه، حتی اون موادش برد به تجزیه دیده شوه که آیا اون مقامت را داره که اینجا استفاده میشه یا نمیشه.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا در نخستین هفته کارش با رهبران شماری از کشورهای جهان روی مسائل مختلف صحبت تلفنی کرده است. مهمترین این گفتگوها با رهبران اسرائیل و فلسطین و وزیران خارجه ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بر رهبران فلسطین و اسرائیل وعده داده که اداره رئیس جمهور باراک اوباما با توجه به نگرانی های اردو جانب به تلاش های جهت توافقنامه صلح شرق میانه ادامه می دهد. آقای کری در پایان امین هفته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک صحبت تلفنی گفت رئیس جمهور اوباما از امنیت آن کشور و صلح دوامدار میان فلسطین و اسرائیل حمایت می کند و در این مورد متعهد است. صدر اعظم اسرائیل در این صحبت با جان کری در مورد تشکیل حکومت نو این کشور معلومات داده است. در دو جانب همچنان درباره ایران و سوریه با هم صحبت کرده و تعهد سپردند که در این مورد مشترکاً کار خواهند کرد. جان کری همچنان اقدام اسرائیل را که می‌خواهد مالیه و عواید گمرکی مقامات فلسطینی را از وضعیت منجمد بیرون سازد یک گام مهم دانسته است. اسرائیل از فلسطینی‌ها مالیه ماهانه جمع‌آوری می‌کند، اما حالا انتقال مالیه به اداره فلسطین یک عنصر کلیدی بودجه این کشور به حساب می‌آید. در این میان نبیل ابو ردینه سخنگوی اداره فلسطین گفته که وزیر خارجه جدید آمریکا به روز شنبه در صحبت با محمود عباس رئیس اداره فلسطین گفت باراک اوباما با پروسه صلح شرق میانه علاقمندی زیاد دارد و از مشکلات اقتصادی فلسطینیان آگاه است. آقای ابو ردینه افزود جان کری گفته که برای حفاظت از مسیر سیاسی و برای بحث های بعدی با محمود عباس به منطقه سفر خواهد کرد، اما تاریخ این مسافرت تا حالا مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری برای صلح در شرق میانه شخصا تعهد کرده است. آقای کری گفته که تا زمان به تلاش هایش ادامه خواهد داد که کنگرس آمریکا کمک های مالی در حمایت از بودجه اداره فلسطین را تصویب کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان با همتای ژاپنیش فومیو کشیدا گفتگو کرده است. جان کری گفته که واشنگتن برای سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایالات متحده مشترکاً با توکیو کار خواهد کرد. قرار است آقای آبه در اخیر ماه فوریه سفر به آمریکا داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا از همتای ژاپنیش به خاطر نقش آن کشور در ماموریت افغانستان و میانمار و همچنان حمایت از مخالفین رژیم سوریه سپاسگزاری کرده است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امان الله از باشنده های ولایت قندوز نوشته که ما از دست اربکی ها بسیار به عذاب هستیم. فرید از باشنده های ولایت ننگرهار در مورد برفباری ها پیام ارسال کرده و نوشته که به اثر برفباری سنگین در ولسوالی حصارک تمام راه ها مسدود شدند. و شکرالله از ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا اشاره کرده و نوشته که این نشست جز تاوان مؤثریت ندارد. پیام های شماری از شنونده های رادیو آزادی را شنیدید. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 آغاز خواهد شد. احمد جعفر احمدی و حمید رکین همکارم در بخش تکنیک با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش.